په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوریدې. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو پیل د سات په خبرونو کې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د سفارت مخام په یو ټویټ کې ویلي چې د تورخم دروازه به چې د یکشنبې له ورځې د مسافرو ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ تړلې وه نن بیرته هم پرانستل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه دروازه پرانستل شوې کنه. دا دروازه پرانستل شي دا وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو جګپوړي پلاوي کابل ته په سفر کې د تورخم دروازې په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو اړوند مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا $50 میلیون ګټه کړې ده. انوار الحق هدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د افغانستان د امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی. د افغانستان بانک د کنګل شوي شتمنۍ $3 میلیارډ د تیر کال په لړم میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شوې. دغه اندازه پیسې او $3.5 میلیارډ نور شتمنۍ د یوې داوال مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې کنګل شوي وه. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پرېکړه کړې چې پاتې $3.5 میلیارډ به هم چې امریکا کې کنګل د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي. د نړیوالو کرکچونو ډلې آی سی جی خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغه ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودروي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د تاجکستان په ختیځه برخه کې نن د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله شوې ده. دغه ادارې ویلي دغه زلزله نن په سیمه ییز وخت سهار وختي په 5:20 شوې او داسې ښکاري چې مرکزي افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د بدخشان په لوړو کې تر ځمکې شاوخوا 40 کیلومتره لاندې و. دغه ادارې کل کړی چې ښایي دغه زلزلې خلکو ته دومره زیان نه وي رسولی. تر اوسه له تاجکستان نه د دغې زلزلې د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بلینکن او ګوتیرش په خبرو کې به د اوکراین په ملاتړ او د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو پر تفاهم لیک خبري وشي. د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب عملي شوې ده. د فنلند ولسمشر وایي هیواد له سویډن سره په ګډه په ناتو کې د غړیتوب هڅه کوي. سویلي نینیستو پرون چهارشنبه وویل په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب تایید دوی په لاس کې نه دی. د ناتو د ټولو 10 غړو هیوادونو له ډلې یوازې ترکیه د شمالي اتلانتیک د تړون سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو مخالفت کړی. فنلند او سویډن تیر کال وروسته تر دې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. کابل ته د پاکستان د جګپور پلاوی له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مسؤلانو نن پنځشنبه د تورخم لارې د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل کابل ته تللي پلاوی د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا د زیاتېدونکو ګواښونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د دغو ګواښونو په وړاندې د اغیزناک مبارزې ژمنې وکړې. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته د لوړپوړي پاکستانی پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سر له نن پنځشنبه د تورخم لارې د خلاصون خبر ورکړی دی. د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ پلاوی پرون چهارشنبه کابل کې له لوړپوړو طالب چارواکو سره لیدکاته درلودل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د بهرنیو او دفاع وزارتونو له سرپرستانو امیر خان متقی او ملا محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره کتلی دي. دغه وزارت د چهارشنبې ناوخته یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا په زیاتېدونکو ګواښونو خبرې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي دواړو لورو هوکړه وکړه چې د دغو ګواښونو په وړاندې به چې بېلابېل سازمانونه او ډلې رامنځته کوي مؤثره مبارزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو په زیاتېدو هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي دوی له خپله اړخه پاکستاني پلاوي نه په تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو د ستونزو د حل او پاکستان کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دوی غوښتنه وکړه چې تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو ته د تګ راتګ لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. خبر پانه که دغه راز راغلی ټینګار پر دې وشو چې د خلکو د تګ راتګ او سوداګریز مسایل باید له سیاست نه لرې وساتل شي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ تورخم دروازه وتړله او یوه ورځ وروسته یعنې د دوشنبې په ورځ په تورخم او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه وشوه. طالبانو د تورخم د دروازې بندولو لامل د پاکستان له لوري د یو شمېر ژمنو نه عملي کول یاد کړي دي. طالبانو که څه هم تورخم کې د جګړې پیښېدل رد کړي خو ټولنیزو رسنیو کې د ډزو او له هغه ځایه د عامو کسانو د منډو ویډیوګانې خپرې شوې دي او پاکستاني لوري د خپل یوه سرتیري ټپي کېدل هم تایید کړي دي. په همدې حال کې اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د طالبانو او پاکستاني پلاوي د خبرو اصلي تمرکز د تورخم پر وروستۍ لانجه او د دغې لارې د بندېدو د دوام پر اغېزو و. دغه آژانس د پاکستان د دو امنیتي سرچینو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل شوي دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي تیرو دریو ورځو کې چې تورخم لاره بنده شوې وه د پاکستان لوري ته د تازه میوو او سبزیجاتو په ګډون د سوداګریزو موادو 600 لارۍ بندې پاتې دي. پرون چهارشنبه کابل ته د پاکستان پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې د پنجشنبې له سهاره به د تورخم لاره د خلکو او ترانزیت په مخ بیرته پرانستل شي. پاکستان د تورخم له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریز توکي لیږدوي او د لارې بندوالي دواړو غاړو ته سوداګر اندېښمن کړي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول ضیاءالحق سرحدي اسوشیتد پریس آژانس ته ویلي د تورخم دواړو لورو ته قدم په قدم سوداګریزې لارۍ ولاړې دي. پاکستاني پلاوي داسې مهال کابل ته سفر کړی چې پاکستان کې د پخوا پرتله امنیتي وضعیت خراب شوی. طالبانو که څه هم په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښېږي خو پاکستاني چارواکي وایي تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې خپل بریدونه پلانوي. بل لور ته بیا تېره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور وښوده چې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او داعش په ګډون بېلابېلې وسلوالې ډلې لا هم افغانستان کې فعاله دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو موجودیت نه دی تایید کړی خو تازه یې منلی چې داعش یو ګواښ دی خو لویه ننګونه نه ده.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د نړیوالو کړکیچونو ډلې ICG خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغې ډلې نن پنجشنبې په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې ځینې برخې ودروي. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ICG په دغه راپور کې ویلي چې پر طالبانو اقتصادي فشارونه به اغېزمن نه وي ځکه هغه یوازې په دې هیواد کې کړاوونه په تیره د ښځو هغو زیاتوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله په دې باور ده چې د ستونزې حل لار ده چې د افغانستان په مهمو بنسټیزو تاسو باندې پانګونه وشي، ځکه په اوس وخت کې د طالبانو بدیل نشته. د غرض ویل شوی چې اوس په دې هیواد کې پانګونه ارزانه، ځکه چې جګړه درېدلې او فساد کم شوی او په همدې خاطر پراختیایي پروژې دومره ګرانې نه پریوزي. یو شمیر قراردادیانو له آی سی جی سره په خبرو کې ویلي چې اوس د بندونو پر جوړولو، د سړکونو په پخولو او د برېښنا مزو پر غځولو د 2021 کال مخکې په پرتله له نیمایي کم لګښت راځي، ځکه هغه مهال جګړې امنیتي لګښتونه زیات کړي وو او هم بډې اخیستل ډېر دودو. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق یو غړی وای د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د یوې محکمې تر پریکړې وروسته د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دی په دې باور دی چې بلاخره به دغه پیسې هم د صندوق ته انتقال شي. کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنیو د 500 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته بیل شي، یوې محکمې په دې اړه څېړنه پیل کړه. د نیویارک ایالت د منهټن محکمې د سیشن بي پورس خپل پریکړه اعلان کړه او د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکړه رد کړه. په سیبس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی او د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د مالیه پخوانی وزیر انوار الحق احدی تیر مقام ازادي راډیو ته وویل کته هم د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دوی تمه کوي چې دغه شتمني به بلاخره د امانت صندوق ته ولېږدول شي. زموږ همکار اسدالله لودین د ښاغلي احدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کنګل شوي 3 میلیارد ډالر په اړه د محکمې حکم څومره مهم دی.
مرسته کولی شي، خو لکه د داسې اقتصاد د افغانستان په څومره مرسته کوي، لکه مهمه خبر دا ده دغه پیسې د افغانستان د خلکو پورې اړه لري، د افغانستان مرکزي بانک پورې اړه لري او دا په ناحقه نیول شوي دي او دغه خلکو مدیانو چې کومه دعوه کړې ده دا ډېره په ناحقه باندې ده. فضل خدای دی چې اول محکمې هم د افغانستان د خلکو په ګټه فیصله وکړله او اوس د دوهمې محکمې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې څه د تصدره وکړه تصمیمونه ونیول. اوس موږ دعوه ډېره قوي شوې ده او خو نهایي نه ده، ځکه چې مدعیانو استناف طلب شوي دي، مدعیانو استناف طلب شوي دي او بله محکمه به بیا په دې باندې دایرېږي، خو د افغانستان د خلکو موقف نسبت پخوا ته ډېر قوي شوی دی، ځکه دغه اخري حکم کې ډېر زیات دلایل هم ذکر شوي دي چې هغه انشاءالله چې د مدعیانو دعوه په قوي ډول په قانوني ډول باندې سره ردوي. نو دا پیسې چې خلاص شوي 3.5 میلیارده د افغانستان د ضرورت لپاره ډېرې پیسې نه دي، ولې موږ دومره غریب خلک یو چې 3.5 میلیارده بي حده زیاتې پیسې زموږ لپاره ځي او دې نه به انشاءالله ښه استفاده سي دوسي او طبعا د افغانستان اقتصاد لپاره کومه کوي.
حدیث ای بیا دغه 3.5 میلیارد ډالر سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ورکول کیږي.
هغه تصمیم تر څو نه ده نیول شوی، اول په دې کې چې دغه محکمه هم دغه تصمیم تایید کړي دي، په دې کې اوسنۍ محکمه تصمیم چې تایید کړي بیا نو ګورو بس امریکا څه پی کوي، دغه ته نه ورکوي بانک مرکز ته نه ورکوي، حکومت سره تر څو پورې رسمیتونه پېژندل شي یا هغه ځینې شرایط چې دوی لري هغه ورسره جوړ نه شي، نو ممکن دغه پیسې یا دغه موجوده صندوق ته یې ورکړي یا د دې په شان کوم بل صندوق سره جوړ شي. خو په احتمال یعنې منطقا هغه یې زیات ده چې همدې موجوده صندوق ته سره لاړ شي، خو خدای کې کسي ازل دا د دغه ظالمانو نه چنګ نه راووزي، مطلق ډول باندې راووزي، بیا انشاءالله هر چېرته سي کې خودلې هغه به د افغانستان د خلکو او د افغانستان دولت په ګټه باندې به اوسېږي او مشکل به ورسره هغه نه اوسي. خو زما برداشت دا چې که راخلاص شولې په غالب احتمال سره صندوق ته راوسي.
تاسو مخکې ویلي وو چې د امانت صندوق پیسې په کار اچول شوي دي، تر اوسه دغه صندوق څومره ګټه کړې؟
دقیق ارقام راته نه دي معلوم سلويخت پنځه سلويخت نه اوراوتي دي داسې قریب امکان لري په حدود دي پنځوس ملیون ډالر پورې څه ده ګټه کړي اوسي کې خدا خو هره ورځ ګټه ورباندې زیاتېږي نو په هغه اساس باندې بالکل دقیق هغه ده که نه سمبالې خو انشاءالله د پنځه سلويخت پنځوس ملیون ډالر تر اندازې پورې به څه ده ګټه اوسيږي او هغه هم هملته ذخیره شوي په مر حساب کې موږ تر اوسه پورې د حساب نه هېڅ هغه نه ده کړی مصرف مو نه ده کړی حتی زر ډالر مو مور نه دي مصرف کړي خو هغه ګټه مور باندې زیاته کړې
په سیویس کې د افغانستان د امانت صندوق له غړي انوار الحق احادي سره د امریکا د محکمې د ولمې ورځې د فیصلې په اړه مرکه و د نیویارک ایالت منهاتن محکمې پریکړه کړې چې په امریکا کې درې نیم میلیارډ ډالر د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني د سپتمبر د ولسمې پیښې قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کیږي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی
زینی وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو زینی خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو ما ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا ده چې د هر ورځې په تیرې دلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګون انجونې د خوانځي او په هانتونو د بیا پرانیستلو په تمه شی به شماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د انجونو پر مخ خوانځي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بند کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پانځیو کې د انجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وی وای چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لزداکړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف کړ چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګر ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغبل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زبه وشم کولای پانتون تلار شم زبه درس ولې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو ما ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلودو. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا اټس منطقي نه مانی.
د مینې حسن زی په کابل طبي پوهنتون کې د ورستي سمستر ورستي آزموینه و چې ناڅاپه د خپل پوهنتون د بندیدلو خبر واورید. نوموړي وایي چې په دې دومره باد سر کړی دی چې نور د خراتونکو په اکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2023 کال د دسمبر میاشتې نراپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې، هغه ورور دی که پلار دی، تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یو مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم، دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی هماغه ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول اما غاری بل دول پویگی پا بل رقم حقا چه بانده چه پویگی و غاری اگه نشید لو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان دا رن زده که وی کس دکری و نسی دکر سیستم جور نسی طبیعتا خوب بیسوادی لوری گی دی بیسوادی سر برابر همه اگه طول افتونش دی بیسواده نمیز ترازی اگه پر طول نکی دوام کهی او فردی لحاظم دی کورونه و غری سوک چی پس دکر بلد و علاقه دلو ده اگه بیرت پاتی که گی نرمکی گی روانی تکلیفون رو پیدا که گی عمومی فشار پر طول نکی زیادی گی او دی کورونه و اگه راحت و نسبی خوشحالی کمی گی.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي او انسان په مختلفو اړخونو کې که سیاسي که حقوقي که اقتصادي او یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرد یې ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې د دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړه. ابو هريره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورس هغه راغه بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې؟ منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا هغه وختونه چې نبی علیه السلام وفات شو، د نبی علیه السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ. په منډه منډه نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته هم څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ ووایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټ اوازې چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشت یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی علاته د دسی چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون پټوله لکه د یو چاله پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه بس موږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زمونږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل ویلی خو څه وشو اخیر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کیږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پانتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کیدلی سي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی را رسیدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطر ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله، شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپیریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایو چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایو اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپیریال چې سم نه دی، زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بې غیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلی. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلی اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه عادت وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګو. آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي، بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو، پوهنتون کې وو، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري؟ له خپلو لونو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېر زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تاسو جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې او پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدی چې هغوی درس ووایي، پرېږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
درمنه دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمو سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړي ماهر مومند. نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خځو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنغړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي.
مالی غختلتیا د دې ته ویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسېږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګه اوسېږي چې څرقم مصرف وکي، په شیانو باندې مصرف وکي، څرقم سپما وکي، څرقم پسنداز وکي، او دا چې څرقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکي. نو نن دا په دې معنی چې نه ته دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسېږي، بلکې په دغه طریقې پوشي چې دا خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څرقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوسېږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغ ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دي، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرتل لري کېده شاغي تلاسوسای ونه لري، په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره د پاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتما مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان چې دی ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړې وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ده، که چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولنه ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالی له لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودل چې مالی غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار ازادي، ښځو ته د شغل ازادي، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدار ته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دوري خبره کوو او بیا پکې د خارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تشبثاتو تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره پلاس رسۍ کې ولې خلبتا، او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غښتلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دی، وظیفه ته پرې نه دی، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی، لدی سره سره تجارت ته سرمایه گذاری ته پرې نه دی. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزه کولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزه هم کولای شي، غدا مثال آنلاین توګه باندې شین تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ په باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت بون شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو په ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاره کې وکولای شي چې خره مالی غښتلتیا ته اقل خپل کوشش وکړي، کاغه تنر سیګل کڅنګ چې خو اول د جمهوریت په دوري کې مایر کوشش کولای شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې، مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، هغه کولای شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او ارزه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري، بلکې کلیوالي میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري، دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندو کې اوسېږي، صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهم درجه او دریم درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهم درجه او دریم درجه ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره چولای شي، بوتم په لاره چولای شي، لکه کوکې د ورکی فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکې شنې خونې چې ورته ویل کېږي کنه، چې دا په کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي کنه، توت زمینی یا دا شیان چې دي اغلي، یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي، نو دغه شیان چې دي ښځې په کور باندو کې دغه کارونه کولای شي. خو هم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس وم، منګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې وې چې ښځو ته موږ خپلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې و په ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالي غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخیستل، دا غینه ورسته به چې دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخیستل.
ک درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او لدینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي.
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالي ټولنې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غینه سلام مشور باندې خپل شي. مثال د یو اسلامي خبر در شي د خپل نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه د یو اسلامي خبر ده. مګر په پاس رافټر ټولنو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې د سنتي ژوند ډیر بیا برسېره ده نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي خو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي. لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي، او یا په نورو مسایلو کې دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بښ کې په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې. نو کله چې خځه مګر خپلته پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې ازاوی، هغه خپل فامیل ازاوی، ورونه خويندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګ باندې.
له بده مرغه دا هم لیدل کیږي چې کله یو خځه خپلې پیسې نه لري، حتی دا ډاکټر ته نه بيول کیږي چې یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم دا چې کوم اسې دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي.
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي، مالی غښتلتیا ونه لري، نو تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برخه یو انسان باید ورته لاسرسی ولري، هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک نه لري هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځینې کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت ښه نه دی، کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاشي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سه قوي صحیح سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي سکتور کې چې کم یو ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مصرف را دي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ دغه بد اقتصاد دی، مالی نغښتیا ده، دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په سترګه باندې کتل، او کوم کسان چې مالی نغښتیا بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري چې اجمالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخ نه افغانستان دا لیدلې دي چې پخوا به دغه جنگي ډالو سره ترورستان سره خلک یو ځای کېدل. یو دلیل پیدا و چې بندو کېدل، بل کار نه درلود، زراعت نه درلود، بینه درلود، دکانو تجارت بینه درلودلو، مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي. دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل، هغه ترورستان به چې 15,000 کلدارې ورته ورکړلې، 10,000 به ورکړلې، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بلخره بیا پایلې چوي.
پایله خو دا وی چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کیږي چې د وهل او ټکول وي، په هغه کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغه کې حتی دا لیدل شوی دی چې خلک په مالی لحاظ په کوم مسایلو باندې جنگ کیږي، هغه ته خلک پکې آتا وژل کیږي. پایله ډېرې زیاتې بد وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي، هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسیږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نشي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بد رویه وي، هغه که د خر سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیور نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا، دا واړه تجارتونه چې دی که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې د ډیر غټ رول لري. کته تاسو استرالیا اقتصاد وګورئ چې کوم ځای کې چې د موسیګما دلته د واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ډی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغه کې کته تاسو وګورئ 40% د واړه تجارتونه چې دي د رول لري. لدې سره سره کته تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم دا سالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چي دي او مالداری چي دي واړه هم اوسيږي. نو دې تبعیت سره د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري، چې مثال د چرګو وړو کاروبار چې یو خزه کوي یاږي کې به تومره ګټوي، یا مثال ک خله په کور کې یو گرین هاوس جوړوي، نو دا غي به ګټه کم وي او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شین د انسان اقتصاد چي دي پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې ووسیږي. مثال یو خزه په یو کلی کې چرګو فارم لري، 500 سیاسل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا شل ډیر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې غواړم وضاحت ورکم چې د مالی لنظر د یوې خزه آگاهی ډیر زیات مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو خلک چې خده په دې باندې پوښي چې مثال کما پیسې چې دی ته پلاس ورزي، هغه په 10 شیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا راوړ چې خزه سره زر اخلي، سره زر هغه چې دا ډیر زیات فیت سرمایه گذاری ده. په دې معنا چې سره زر قیمت تاسو په تیرو لسو کلونو کې وګورئ، دا تقریبا دوه چنده اوچت شوی ده. مثال پخوا که چا د 10,000 افغانۍ سره زر درلودل، هغه سره زر چې دي اوس 40,000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه گذاری وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دینه ډیر خره چې دغه پیسې مثال په 30,000 باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د 30,000 په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د 30,000 قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي زمونږ خويندې او مېندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم 30,000 وخت، لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زمونږ خزینه 30,000 اخلي، په دې وخت کې دا وي چې مثال په 30,000 کې تاسو غمی وي چې هغه غمی خپل سر در نه دی مګر د سرو درو په قیمت باندې تلافروش حسابوي چې دا د شین نه باید خپل ځان لري ورساتي مګر هغه سر زر واخلي چې خالص سر زر وي او پاغي کې د غمی او چې د تلاف قیمت باندې خچيږي داونه مثال مخګيري او کې هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتي لس افغانۍ یا د هفتي سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبر دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظر او وي هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې منګوي استلال روپ انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي هدا پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولونو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، خځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زیبل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی، د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید وسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره خوي، د زوی او د مور خوي، د خزه او د میړه خوي، د خور او د ورور خوي او په امنس کې پټولونه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه ارزښت ترایږي کی.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.